گاغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشحال اوسئ. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. لومړی به د خبرونو لنډیز واوري.
امریکا، روسیې، چین او پاکستان د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو په شروع کېدو موافقه کړې. په پاکستان کې نن سلګونو زرو دوکاندارانو خپل دوکانونه تړلي دي او روسیې ترکیې ته د هوایي دفاع نوي تجهیزات انتقال کړل.
درنو اوریدونکو، د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو: د افغانستان حکومت د سولې په حق له د چین، امریکا، روسیې او پاکستان د څلور اړخیزه غونډې هرکلی کړي.
افغان حکومت د هر هغه اقدام چې په هیواد کې سولې ته لاره همواره کړي ملاتړ کوي. د ولسمشر غنی اولویت هم دا دی چې په هیواد کې داسې سولې تامین شي چې د افغانانو ګټې پکې خوندي وي.
د افغانستان ملکی هوایی چلن اساسی اصلاحاتو ته ضرورت لري.
ما امیدواریم که بر اساس با برنامه ریزی اساسی و اقدامات
برنامه جوړولو او اصلاحی اقداماتو په ترسره کولو سره د ایکاو سازمان له تفتیش څخه په بریالي توګه ووزو او په پای کې د اروپایي اتحادیې د تور لیست موضوع هم حل شي.
د دې او نورو مطالبو څخه مخکې به د دې سات خبرونه اشوخ الله رحیمزوی او زیبا خادم تاسو وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو خبرونه اورئ. د امریکا، روسیې، چین او پاکستان ځانګړو استازو په افغانستان کې د سولې په اړه په دریمه څلور اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې په دایمي اوربند او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو په شروع کولو موافقه کړې ده. په دې څلور اړخیزه غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر څنګ د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف، د چین ځانګړي استازي ډینګ جون او د پاکستان استازي ګډون درلود. غونډه په چین کې شوې ده. جمهوری ریاست په ماڼۍ هم ویلي دی چې د هر هغه حرکت ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د سولې د بهیر سره مرسته کوي.
ارګ ویلي دی د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو د مصارفو بندوبست کړی دی. د جمهور رئیس د نطاق مرسیال سمیم عارف امریکا غږ ته ویلي دي چې حکومت د راتلونکو انتخاباتو د لګښت لپاره 90 میلیونه ډالره بودیجه منظور کړې ده. ښاغلي عارف ویلي دي د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو 109 میلیونه ډالره لګیږي چې 950 میلیونه نړیوال متحدین ورکوي او 90 میلیونه د افغانستان حکومت لګوي. سمیم عارف وایي که تر دې اضافه بودیجه هم په کار شي، حکومت ورته کافي تیاری لري.
په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې د قاتم لاتړ ماموریت د یو امریکایي عسکر د وژل کېدو خبر ورکړی. د قاتم لاتړ د ماموریت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې دغه عسکر نن د جولای په 14مه په افغانستان کې وژل شوی. په اعلامیه کې د دغه عسکر نوم، د وژل کېدو ځای او د پیښې په اړه نور معلومات نه دی ورکړ شوی، خو د طالبانو په اعلامیه کې د میدان وردګ د ولایت سید آباد پولیسوالۍ کې د سړک د غاړې د مین په چاودنه کې د دوه امریکایي عسکرو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی ده. په افغانستان کې دا مهال د قاتل ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې 9000 امریکایي عسکر دي چې عمده وظیفه د افغانستان د ځواکونو روزل او هغوی ته سلام مشورې ورکول دي.
د بادغیس په ولایت کې د وسلوالو ډلهیز برید پای ته رسیدلی. ولایتي چارواکو ویلي دي چې په برید کې او ځانمرګې برید کوونکي وژل شوی او دوه نور ژوندي نیول شوي دي. د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی امریکا غږ ته ویلي دي چې یو شمیر وسلوالو د قلاینو د پستې په چوکې د ولایت د مقام سره نږدې د افغانستان په امنیتي قواوو برید کړی وو. د بادغیس والی ویلي دي چې د برید کوونکو هدف د ده دفتر و، خو هغه وویل چې د افغانستان امنیتي قواوې د دغه برید نه مخکې خبر و.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډنټ اوریا د هم نړیوال خبرونه. په پاکستان کې نن سلګونو ځنو دوکاندارانو خپل دوکانونه او کاروبارونه د اعتراض په توګه تړلي ول. دغه دوکاندارانو وایي د مالیې په نویو قوانینو اعتراض لري او په همدې خاطرې خپلو دوکانونو ته قلفونه اچولي. د حکومت سیاسي مخالفین وایي د کاروبار په خاوندانو د مالیه پاکستان ته د پیسو د نړیوال وجهي صندوق د 6 میلیارد ډالرو پور ورکولو یو برخه ده. د پاکستان په اکثریت لوی ښارونو کې نن غټې مغازې تړلې وي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د سومالی په جنوب کې په یو هوټل ډلیز بریج چې په کې د بارانیانو په ګډون لږ تر لږه شپږ غشتنه وژل شوي پای ته رسیدلې ده. د خبر تفصیل تاج امین یار لولي.
مقامات ویلي چې لومړی د هوټل په دروازه کې ځانمرګ برید وشو او بیا لږ تر لږه څلور بریدګر چې د الشباب ترهګرې ډلې پورې مربوط وو هوټل ته ننوتل. دغه برید د سومالیا په جنوب کې د کسمایو په سرحدي ښار کې د جمعې په شپه پیل شو او څه د پاسه څوارلس ساعته دوام درلود. سومالیایي مقاماتو ویلي چې د وژل شویو په منځ کې دوه امریکایان او یو بریتانوی شامل دی. همداشان یو سومالیو له اصله کاناډایي خبریال هم د مړو په ډله کې دی. دغه هوټل چې برید پرې شوی پکې معمولا د سومالیا دولتي مقاماتو او سیاستوالو لیدنه کتنه کوله. د الشباب ډلې د دغه برید مسؤلیت منلی دی. تاج امین یار، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا. روسیې نن ترکیې ته د هوایي دفاع نوي تجهیزات انتقال کړل. د ترکیې د دفاع وزارت ویلي دی چې د هوایي دفاع پرمختللي وسایل نن دغه هیواد ته ورسېدل. وسایل د ترکیې او روسیې د هغه نظامي موافقو برخه ده چې امریکا خبرداری ورکړی و ښایي په ترکیې به بندیزونه ولګوي. د ترکیې د دفاع وزارت ویلي دی چې نن د روسیې د هوایي ځواکونو څلورم الوتکه په پایتخت انقره سره نږدې په هوایي ډګر کې ښکته شوه چې نظامي وسایل پکې بارول. واشنگتن د څو میاشتو را په دې خوا کوښښ کاوه چې ترکیه د روسیې نه د اس څلور سوه په نامه د هوایي دفاع پرمختللی سیستم وانخلي، خو ترکیه چې د ناټو غړی هیواد دی په دې ټینګار کوي چې د روسیې سره دغه تړون د ناټو د سیستم سره په تطابق کې دی.
د هند په ختیځ کې سیلابونو د لسو نه زیات کسان وژلي. چارواکو ویلي دي چې د سختو بارانونو نه وروسته سیلابونه راغلي دي او ځمکه هم ښویېدلې ده. په دې پیښه کې د یو میلیون نه زیات خلک زیانمن شوي دي. د خبر تفصیل زامن مومن لولي.
چارواکي وایي دوه ماشومان هغه وخت مړه او ګڼ شمېر ژوبل شو چې اروناچل پردیش په ایالت کې د ښوونځي دیوال پرې ولوېد. چارواکي وایي د پیښې په وخت دا ماشومان وده وو. شپږ نور کسان د آسام په ایالت کې سیلابونو وژلي دي. د اروناچل پردیش ایالت د کورنۍ او چارو وزارت ویلي دي چې سیمې ته ملیشا عسکر رسېدلي چې د پولیسو او سیمه ییزو چارواکو سره د ژغورنې په عملیاتو کې مرسته وکړي. زامن ممند، د امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. په سوریه کې مبارزین وایي د حکومت او روسیې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه یوولس کسان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وایي د بریدونه د خان شیخون په ښارګوټي کې په یوه باغ شوي دي. دغه اداره وایي په برید کې څلور ماشومان او د همدې ماشومانو میندې او پلرونه وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وایي ګمان کېږي چې دغه بریدونه به روسیې الوتکه کړې وي.
د امریکا جمهور رئیس د څو ورځو نه وروسته د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون سره د خپل ملاقات په هکله نور معلومات ورکړي. ډونالډ ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې وویل چې کیم یې لیدو خوشاله وو. د امریکا جمهور رئیس د کیم سره د جون په دیرشمه د جنوبي کوریا او شمالي کوریا په غیر پوځي سیمه کې ولیدل. په هغه مجلس کې چې ښاغلي ټرمپ د شمالي کوریا رهبر ته امریکا ته د سفر بلنه ورکړې وه.
د سیمې او نړۍ د خبرونو مود امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، لومړی به راسو د افغانستان د سولې په اړه راپورته. د افغانستان حکومت په بیجنګ کې له چینایانو، روسانو او پاکستانیانو سره د سولې لپاره د امریکا د ستر مرکچي زلمی خلیلزاد له مشورو هرکلی کوي. چارواکي وایي چې ورته غونډې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته کوي. نور تفصیل زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان په دې رپورټ کې واوري.
افغان دولت د افغانستان د سولې په تړاو د چین، امریکا او روسیې د درې اړخیزې ناستې هرکلی کړی دی. د افغانستان د سولې په تړاو د چین، امریکا او روسیې استازي په بیجینګ کې وړمه ورځ ناسته کړې ده. په دې ناسته کې چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ګډون کړی و، په ټویټر یې لیکلي چې پاکستان هم د څه وخت لپاره پکې ګډون کړی و. په بل ټویټ کې ویلي دوی موافقه وکړه چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني مذاکرات سمدستي پیل شي. دریم ټویټ کې ویلي چې دوی موافقه کړي ترڅو تاوتریخوالی راکم شي. جامع او دایمي اوربند د بین الافغاني مذاکراتو له پیل سره سم شروع شي او نور نه هم په پروسه کې د ګډون هیله کړې ده. دواړو ولسمشۍ ماڼۍ او وجایي ریاست لدی ناستې هرکلی کړی دی او مهمه ناستې بللې ده.
افغان حکومت د هر هغه اقدام چې په هیواد کې سولې ته لار همواره کړي ملاتړ کوي. د ولسمشر غنی اولویت هم دا دی چې په هیواد کې داسې سولې تامین شي چې د افغانانو ګټې پکې خوندي وي. موږ د خپلو نړیوالو شریکانو سره په جدي توګه کار کوو ترڅو چې په هیواد کې سولې تامین شي او جګړه ختمه شي.
د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایزو هیوادونو او د نړیوالو هیوادونو هڅې، همغږي او اجماع د افغانستان د سولې لپاره خورا مهمه ده. موږ له دغه ناستو څخه حمایت کوو، هرکلی کوو. او
ځینې څېړونکي بیا وایي چې روسیا او چین د سیمې هغه دوه لوی هیوادونه دي چې د افغانستان په سوله کې خپله ونډه ادا کولی شي.
د خلیزاد په ټویټونو کې دوه مسلې ډېرې مهمې وي. یو د ده په خبرو کې جدیت معلومېده او بل پکې خوشبیني معلومېده. د ناټو د غړو هیوادونو وروسته چین او روسیا د افغانستان په قضیه کې ډیر دخیل هیوادونه دي. که څه هم د ناټو د غړو هیوادونو مسؤلیت او اهمیت په خواو، خو د سولې وروسته اهمیت به د چین او روسیې دی. چین کولی شي چې په اقتصادي لحاظ باندې او روسیه کولی شي چې په امنیتي لحاظ باندې د امریکا شریک بانه شي.
دا چې د چین او د روسیې یا د سیمې د نورو هیوادونو سره هم خبرې کیږي، یو ډول هغه ویره چې طالب افغانستان ته راشي، د افغان دولت سره سوله وکړي، نو دغه هیوادونه ځان چیري ویني.
دا په بیجینګ کې د امریکا، چین او روسیې ترمنځ درېم درې اړخیزه غونډه وه. تر دې وړاندې دوه نورې په واشنگټن او مسکو کې شوې وې. درېم غونډه یې په دې دلیل ځنډېدلې وه چې درې وړو هیوادونو غوښتل پاکستان او ایران هم پکې ورګډ کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دا هم د افغانستان د جمهوری ریاست تر تلونکو انتخاباتو په اړه کې رپورت. په افغانستان کې د جمهوری ریاست پر روانو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د کچې د معلومولو لپاره د یوې نوې خبرې سوي سروې نتیجې ښیي چې له 80% څخه زیات خلک غواړي چې په افغانستان کې چې وبخښي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شنواری له کابله رپورت لري.
دا نوې سروې چې د سیړنې او ټولنیزې ارزونې په نوم د مدني ټولنې د یوې ادارې او د یک تلویزیون لخوا په ګډه ترسره شوې، پیل یې نن په کابل کې خبریالانو سره شریکې شوې. دا سروې د نورستان، اروزګان او زابل ولایتونو پرته په 10 ولایتونو کې د 2400 څخه له زیاتو کسانو سره د مرکو په اساس ترتیب شوې ده. 1.1% خلکو مرکه کوونکو ته ویلي چې دوی د روان 1400 لمریز کال د تلې د شپږمې ورځې په ټاکنو کې برخه اخلي. 1.6% ویلي چې په ټاکنو کې به همداشان 15.3% خلکو مرکه کوونکو ته ویلي چې تر اوسه یې په ټاکنو کې د ګډون او یا نه ګډون پرېکړه نه ده کړې. د افغانستان د څېړنې او ټولنیزې ارزونې د ادارې رئیس نسیم سادات ویل چې هغوی چې په ټاکنو کې د ګډون سره مخالفت ښودلې، ویلي چې د ټاکنو په شفافیت باندې باور نه لري.
بزرګترین کتلې کسای کې اشتراک نمی کردن.
زیات شمیر د هغو کسانو چې ویلي په ټاکنو کې ګډون نه کوي ویلي دي چې موږ باور نه لرو او دا بهیر شفاف نه دی. 14.8% د نه ګډون دلیل امنیتي ستونزې ګڼلې. 15.9% ویل چې د رای ورکولو اسناد نه لري. 3% نور دلایل وړاندې کول. مثلا د کوم ښځو سره چې موږ خبرې کړي، هغوی ویل چې په ټاکنو کې د برخې اخیستلو اجازه نه لري.
په دې سروې کې پښتونکو څخه د هغوی د خوښي نوماندانو ته د رای د ورکولو او یا نه ورکولو په اړه پښتنې نه دي شوي، خو 3.3% ویلي تر اوسه یې په دې اړه چې چاته رای ورکړي پرېکړه نه ده کړې. د افغانستان د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون سرپرست وین میرزا محمد حق پرست د ټاکنو شفافیت په اړه د خلکو اندېښنو په باب امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې ټاکنو کمیسیون د ټاکنو شفافیت لپاره یو لړ اقدامات کړي او هیله یې دا ده چې د تیرو ټاکنو تجربې بیا تکرار نه شي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون دوه نوې اندېښنې لري. یو د ناامنۍ اندېښنه ده او دوهم هم د ګورمندۍ یا د عدم اعتماد د فضا اندېښنه ده. په دواړو برخو کې په جدیت او کاسیت د یاد کمیسیون لخوا کار مخته ځي ترڅو د اندېښنې راپسي او هم د امنیتي ارګانونو سره په جدیت او کاسیت خبرې روانې دي ترڅو ټول هغه مراکز چې موږ ټارګټ کړي دي او غواړو چې پښپرم د میزان ټاکنې تر سره کو هغه تضمین د امنیت او د خلکو د اعتماد سازۍ لپاره کمیسیون په واقعیت خلکو ته اطمینان ورکوي چې پښپرم د میزان باندې به تاسو رایه بې ځایه نه ځي.
په افغانستان کې د جمهوریت ستر روان ټاکنو ته د روان لمریز کال د تل شپږم ورځ په پام کې نیول شوې ده. دغه ټاکنو ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون اتلس نوماندان ولاړ دي. د نړۍ د نورو برخو په څیر په روسي کلونو کې په افغانستان کې هم د ټاکنو وړاندې د نوماندانو او په ټاکنو کې د خلکو د ګډون په اړه د یو شمېر سیمه ییزو ادارو لخوا سروې ترسره کیږي. خو دا چې دا سروې څومره په تحقیقي اصولو ولاړې دي او کنه په اړه یې ډېر معلومات نشته دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. د هوایی چلند ملکی ادارې له یو شمیر وزارتخانو سره د هوایی چلند د خوندیتوب د پلټنې او خلاصون په برخه کې د خدماتو د وړاندې کولو موافقه لاسلیک کړه. په دې باره کې لیمې نیازی له کابله رپورټ رالېږلی.
د هوایی چلند ملکی ادارې د کورنیو چارو، دفاع، عامې روغتیا او پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارتونو او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې له استازو سره د همکاریو توافقنامه لاسلیک کړه. د دغه توافقنامې اصلي هدف د هوایی خوندیتوب او هوایی چلند په برخه کې د پلټنې او ژغورنې د خدمتونو وړاندې کول دي. د هوایی چلند ملکی ادارې عمومي رئیس محمد قاسم وفایی زاده د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د هوایی چلند ملکی ادارې په وضعیت کې د بدلون رامنځته کول اساسي اصلاحاتو ته ضرورت لري چې یو له هغو د ملکي هوایی چلند د نړیوال سازمان تفتیش ترسره کول دي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان هوایی سکتور تر هغه پورې چې دا تفتیش ترسره نه کړي د اروپایي اتحادیې له تورلیست څخه به ونه ویستل شي.
ما امیدواریم که بر اساس با برنامه ریزی اساسی و اقدامات
برنامه جوړولو او اصلاحی اقداماتو په ترسره کولو سره د ایکاو سازمان له تفتیش څخه په بریالۍ توګه ووزو او په پای کې د اروپایي اتحادیې د تورلیست موضوع هم حل شي. په دې سره به وکولای شو اروپایي هیوادونو، امریکا او د نړۍ ټولو برخو ته مستقیم پروازونه ولرو.
قاره امریکا و تمام نقاط جهان فراهم شو.
خغلی وفای زاده وویل چې د روان میلادي کال د فبروري میاشتې له 28مې څخه د پاکستان هوایی حریم د افغانستان پر مخ تړل شوی چې دغه کار هوایی چلند ملکی ادارې ته 28 میلیونه ډالر زیان اړولی دی. د افغانستان د پروازونو پر مخ د پاکستان د هوایی حریم له بندېدو وروسته افغان حکومت 2 نوي هوایی مسیرونه د عبوري پروازونو پر مخ پرانیستل. اقتصادي کارپوه ابراهیم وایي افغانستان چې اوس بدیلې عبوري لارې پرانیستې دي باید د پاکستان د هوایی حریم له عبوري لارې سره یې پرتله کړي چې کومې یوې د افغانستان په ګټه دي.
نو په خاطر هم زموږ لپاره اړینه ده چې تر څو چې دا لاره بنده ده مګر دغه نورې لارې په کار واچوو وروسته د دې نه کله چې د پاکستان حریم بیرته خلاصېږي نو مونږ بیا دا ځان سره محاسبه وکړو که چېرې دغه نورې لارې زموږ ګټورې دي هېڅ اړتیا نه لرو چې د پاکستان د لارې نه بیا مونږ پرواز وکړو.
د هوایي چلند ملکي اداره وایي چې په تېر کال کې 2.3 میلیونه مسافر د کورنۍ او بهرنیو هوایي شرکتونو په واسطه انتقال شوي او د هوایي دهلیزونو له لارې هم د افغانستان 5400 ټنه تولیدات د سیمې اروپایي هیوادونو مختلفو برخو ته لیږدول شوي دي. د پاکستان د هوایي حریم په بندېدو سره هغه کسان چې اوس له افغانستان څخه هند ته او یا نورو هیوادونو ته سفر کوي او یا پر دغه مسیر بیرته افغانستان ته راځي له جدي ستونزو سره مخامخ دي. اکثره مسافر د ټکټونو د بیو له لوړوالي او د لارې د مزل له اوږدېدو شکایت کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. درنو اوریدونکو، د ننګرهار په ولایت کې د خصوصي سکتور روغتیا پالو او د درمل پلورونکو احتجاج کړی او دوی وایي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی او د حکومت څخه د امنیت غوښتنه لري. نور حال په رپورټ کې واوري.
د کونړ په ماڼوګي کې د غوزانو یا چارمغزو پوره 10000 نیالګي 2 کاله مخکې کېنول شوی و. پروژه دغه ولسوالۍ کې د ځوانانو یوې ټولنې ته ورکړل شوې وه، خو اوس یې له نمایي ډېره برخه بوټي وچ شوي او ځمکه له نورو فصلونو ایستلې ده. ځایي خلک وایي بوټي له څېلمه وچ دي.
نه په غټیم باندې اوبه ورکړلی شوې، نه په ټیم باندې د بوټو حفاظت وکړلی شو، نه په ټیم باندې چې کوم بوټي دی نال کلي په مزدورانو باندې نه هغه د قوتو روپۍ تر ننه پورې ورکړلی شوې دي. دا بوټي دي په
زخمی شده حالت که دیدم مکان در مزدورانی لرال اگه مزدورانی ختم شویدی و هر چه ختم شوی بوتی نی تاسوی نی چی ویدی و دیمانی لکاو دلار مصرف شویده باید دولت سر آدم مطلب دیده پختنه او که چی آرده مال تشویل تراغده او داده غریب او دیتیم او دی خلقو حقو
که ته هم د ځوانانو د غمدنی بنسټ چې د پروژې د سنبال چارې ورسپارل شوی وي اړو چې تر دوو کالو د چارمغزو د بوټو پالنه مو کی خو کیسه ورس تر بلې بدترې دله د پیش درې د ځوانانو علمی ټولنې مشر امین الله احمد چې د پروژې چارې ورسپارل شوی وي وایي کارونه لام سم روان دي
دوامدار موږ د دوی د پاره چې کله سرور سیستم برابر کړو ټانکۍ مو ورته ترتیب کړه دوامدار موږ د پاره خلک ونیول او کوم بوټی چې خراب شي ضایعات دي موږ د هغې په مقابل درې کاله وشو چې بله کوریا هم برابر کړه 8300 بوټي لرو دا درېیم کال دی چې وشي بیرته هغه ځایي ځایونو کې خپل بوټي نالو
خو د ماڼوګي ولسوال عبدالمرجان وایي که د پروژې چارې سمې وي نو د غوزانو ونې څه شوې
هغسې چې لازم ده چې یوه پروژې نه باید نظارت وشي او څارنه تي وشي او تطبیق شي او د دولت نظارت نه لاندې تطبیق شي نه د تطبیق شوی
د کونړ د کرنې رئیس انعام الله صافی وایي د دغه پروژې قرارداد یو ان ډی پی موسسې راسن د ځوانانو له ټولنې سره کړی او همغه وخت یې شمارلی و چې نیالګي پوره دي
موږ دا څار کړی دی چې 10000 نیالګي پوره دي په ساحه کې کنه دي هغه وخت سره پوره و بل موږ یې ولای حلرو موضوع دا نه ده چې ته 10000 بوټی نال کې دا 10000 دا ناغګي لري دا بازی وچیږي خو یو ترشول لرو چې د 50% 15% او 70% پورې بوټی د غیدا شنه پاتې شي او په سمر ورسیږي دا کامیاب پروژه ده
خو سیمه کې ځایي خلک وایي نیالګي نشته نو پروژه څنګه بریالی کېدای شي
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
قدر من اوریدونکو تاسو چې مخکې زموږ د خبريال زبیح الله غازی رپورت واوریدی هغه د چارمغزو د نیالګیو د وچیدو په باره کې و خو د ننګرهار په ولایت کې چې د خصوصي سکتور روغ تیاپالانو او درمل پلورونکو احتجاج کړی دی دا رپورت به زموږ په بل خپرونه کې واوري خو سره به راسو دې رپورت ته چې امریکایي متخصصین سوله د ټولو افغانانو حق بولي او تمه لري چې په مذاکراتو کې د میرمنو په شمول ټول خواوې پکې رغنده رول ولري د واشنگټن ډی سي د جورج ټاون په پوهنتون کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه رابلل شوې وه
په دې غونډه کې د افغانستان په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو لوړ پوړو چارواکو په متحده ایالاتو کې د افغانستان سفیری او د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانو برخه اخیستې وه دوی خپل حق نظرونه او اندېښنې چې د طالبانو سره په بین الافغاني غونډه کې مطرح شوې وې بیان کړلې
د قطر غونډه چې جرمني او قطر په ګډه جوړه کړې وه د نور افغانانو تر څنګ د میرمنو استازو هم پکې ګډون درلود او د طالبانو د استازو سره یې وکتل دا یو وړکې خو مهم پرمختګ دی خو زه فکر کوم چې د مخکې تللو لپاره مهمه دا ده چې داسې لاره غوره سي چې ټولو ته پکې برخه ورکړه سي افغان ولس دا حق لري چې پایداره همشموله او داسې سوله ولري چې د ټولو حقوق پکې خوندي وي د سولې په هکله هیله مندي سته خو ځینې اندېښنې هم سته
د اسلامي اساسي قانون د نافذېدو په اساس طالبانو د افغان مقاماتو سره ځینې اختلافونه درلودل خو د اساسي قانون د څار د مستقل کمیسون کمیشنر غزال حارث چې په غونډه کې د کابل نه د سکایپ د لارې خبرې کولې وی ویل چې په اساسي قانون کې افغانستان اسلامي هیواد تعریف شوی او اسلام د هیواد رسمي دین دی نو په همدې خاطر اسلامي ارزښتونه او د افغانستان اساسي قانون نه جدا کېدونکي دي د اساسي قانون په درېمه ماده کې ټول هغه قوانین رد شوي دي چې د اسلام سره په ټکر کې دي او د سترې محکمې غړي هم مکلف دي چې په قضایاو کې د شریع احکامو سره سم عمل وکړي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هم د سولې د هر اړخیزو مذاکراتو په اړه اطمینان څرګند کړی
لکه څنګه چې خلیزاد ویلي تر څو چې په ټولو شانو پرېکړه نه وي شوې په هیڅ شی هم پرېکړه نه ده شوې نو ځینې مهمې پوښتنې شته چې د سولې په دې پروسه کې به مطرح کیږي او جواب ورته ویل کیږي
د دې غونډې د ګډونوالو بل اندېښنه دا وه چې طالبان باید د سولې نه وروسته هم د ښځو د خوندیتوب او حفاظت ضمانت ورکړي
حضور زنا یک امر کاملا حتمی است ما خوشحال هستم از اینکه اونا در گفتگوهای بین الافغانی آخر اشتراک داشتن بله یک قدم مثبت است ولی تکمیل نیست
د طالبانو سره په بین الافغانی غونډه کې لسو تنو ښځو برخه درلوده. د ښځو د شبکې مدیر اسیلا وردک چې د سکایپ د لارې خبرې کولې ویل چې د ښځو په برخه کې د طالبانو په فکر کې بدلون لیدل کېدای شي او داسې نه و لکه چې د دوی د حکومت په وخت کې د ښځو لپاره درلود. د بشری حقونو د فعالینو لوی اندېښنه د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات او د امریکایي عسکرو د وتلو موضوع وه. امریکایي چارواکو هیله ښودلې ده چې د طالبانو سره به د سپتمبر د میاشتې تر لومړۍ نیټې د سولې موافقه لاسلیک شي، خو معلومه نه ده چې دغه مذاکرات به په افغانستان کې تر کومه حده د دوامدارې سولې سبب شي. د جورج ټاون په دې غونډه کې د ګډون کوونکو لخوا د افغانستان د ښځو لپاره د دوامدارې سولې او امنیت غوښتنه وشوله.
The elections both in the United States and in Afghanistan.
په افغانستان او امریکا کې په انتخاباتي مبارزو کې سولې یو مهمه موضوع ده. په ځانګړي توګه د امریکا لپاره ډیره مهمه ده ځکه چې جمهور رئیس ترامپ غواړي وخی چې دا یو لاسته راوړنه ده. په افغانستان کې هم د بیلابیلو سیاسي ډلو ترمنځ جنجالونه شته دي او د دې پر ځای چې د طالبانو سره د خبرو لپاره یو متحده جبهه جوړ شي، افغانان په خپلو منځونو کې د انتخاباتو پر سر د یو بل سره جنجال کوي.
د بحث یو بل مهمه موضوع دا و چې د جمهوری ریاست انتخاباتو نه وروسته چې کوم حکومت په افغانستان کې جوړیږي څومره بعد د طالبانو سره نرمي خي.
ټولو ډلو په دې موافقه کړې چې هر څوک جمهور رئیس اټاکل کیږي د طالبانو سره به په یو ډول واک شریکوي، چې دا زما لپاره د هیله مندۍ خبر دی. په دې لارو چارو کار شوی او مثبت ځواب هم ورته ویل شوی.
د جورج ټاون پوهنتون د میرمنو سولې او امنیت څانګې په دې غونډه کې د ښځو لپاره د عدالت او امنیت د لارې یو تحقیقاتي راپور هم وړاندې کړ. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
په اخره کې د سو خبرونو سرخط واوري. د بادغیس په ولایت کې د وسلوالو ډلیز برید پای ته رسیدلې. ولایتي چارواکو ویلي دي چې په برید کې یو ځانمرګ برید کوونکی وژل شوی دی او دوه ژوندي نیول شوی دي. د بادغیس والی ویلي دي چې د برید کوونکو هدف د دفتر وو. ارګ ویلي دي د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو د مصارفو بندوبست کړی دی. د جمهور رئیس د ویان رسیال سمی معرف ویلي دي چې حکومت د راتلونکو انتخاباتو د لګښت لپاره 90 میلیونه ډالر بودیجه منظور کړی ده. د امریکا، روسیې، چین او پاکستان خاصو استادو په افغانستان کې د سولې په حق له په دریمه سلور ارخیزه غونډه کې په افغانستان کې په دایمي اوربند او د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکرو په شروع کولو موافقه کړې ده. په دغه سلور ارخیزه غونډه کې د امریکا د بارنیو چارو د وزارت د خاص استازي زلمی خلیلزاد ترڅنګ د روسیې خاص استازي زمیر کابلوف، د چین ځانګړي استازي دینګ جیون او د پاکستان استازي ګډون کړی و. غونډه په بیجینګ کې شوې ده. په افغانستان کې د ناتو په چوکات کې د قاتم لاتر ماموریت د یو امریکایي عسکر د وژل کېدو خبر ورکړي. د قاتم لاتر د ماموریت اعلامیه وایي دغه عسکر نن د جولای په 14 په افغانستان کې وژل شوی، مګر اعلامیه د دغه عسکر د نوم، د وژل کېدو د ځای او د پیښې په حقله معلومات نه دی ورکړي. په پاکستان کې نن سلګونو زر دوکاندارانو خپل دوکانونه او د کاروبارونه د اعتراض په توګه تړلی وو. دغه دوکانداران وایي د مالیه په نوو قوانینو اعتراض لري او په همدې خاطر خپل دوکانونه قلف کړي دي. د سومالیه په جنوب کې په یو هوټل د لیز بریج چې په کې د بارنیانو په ګډون لږ تر لږه شپږ وشتنه وژل شوي پای ته رسیدلی دی. روسیې نن ترکیې ته د هوایی دفاع نوي تجهیزات انتقال کړي دي. د ترکیې د دفاع وزارت ویلي دي چې د هوایی دفاع پرمختللي وسایل نن دغه هیواد ته رسیدلي دي. دا وسایل د ترکیې او روسیې د هغه نظامی موافقه یو برخه ده چې امریکا خبرداري ورکړې وو خای په ترکیې بندیزونه ولګوي. او د هند په ختیځ کې سیلاونو د لسونه زیات کسان وژلي. چارواکو ویلي دي چې د سختو بارانونو نه وروسته سیلاونه راغلي دي او ځمکه هم خوېدلې ده.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خپرونه پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونه اورئ.